سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې شوې نن د خالی ورځ د 2014 کال د فروری 28 نیټه ده د مشالېدو نن ورځې په نه ساعت خبرونو کې زه عبدالحی کاکړ او اسرار لمومند هرکلی وایو هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان او ایران په اړه رپورټونه او څېړنې لرو او یو څو خوږې سندرې دراوړو په پیل کې به اسرار لمومند خبرونه وړاندې کړو
ستړي مشه لومبه د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان حکومت وايي په دې هیواد کې ملیونونه ماشومان سکولونو ته نه ځي په خبر پښتونخوا کې دوه نور ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي او د شلوریزا ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده او زه خبرونه تفصیل پاکستان حکومت وايي په دې هیواد کې شاوخوا 40 ملیونه ماشومان له سکولونو بهر دي دا خبره په پاکستان کې د تعلیم په اړه پرون په یو خپور شوي کلنی ریپورت کې مخې ته راغلی په دې راپور کې ویل شوي د څه کم 80 ملیونو ماشومانو څخه چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي 40% یې له تعلیمه بې برخې دي په دې راپور کې ویل شوي له زده کړو څخه د پاتې شوو ماشومانو لویه برخه جینکۍ دي په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د کارکوونکي غیر دولتي ادارې الف اعلان مشر په دې هیواد کې سرکاري تعلیمي نظام ناکامه بللی د راپور له مخې د بلوچستان په ناارامه صوبه کې 70% ماشومان سکولونو ته نه ځي همدارازه په خبر پښتونخوا کې بیا په سلو کې 14 ماشومان له زده کړو بې برخې دي په خبر پښتونخوا کې دوه نور ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي چې ورسره په دې صوبه کې سږ کال د پولیو کیسونو شمیره 3 ته رسیدلې د مشالې خبريال وایي په پېښور کې د پولیو مرز ښکار شوی ماشوم عمر 21 میاشتې دی چې پرون په کې د پولیو وایرس تصدیق وشو همداراز بیا هنګو کې په یوه 9 کلنه ماشومه کې هم پرون د پولیو وایرس تصدیق شوی له دې سره سږکال په پاکستان کې د پولیو کیسونو ټوله شمیره 15 ته رسیدلې روانه میاشت کې د پاکستان په هغو 3 اتیا ضلعو کې 3 ورځنی د پولیو کمپین چلول شوی چې پکې مخکې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل ته ستورې او له درجه عالی دولتي مډال ورکړ د افغان ولسمشر د دفتر لخوا پرون په خبر شوي خبر پاړه کې ویل شوي چې د جان کیمبل د مخخې په دغه مراسمو کې چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکي او د غوڅ ماموریت یو شمېر چارواکي هم موجود وو پارک کې ترسره شول ولسمشر غنی جنرال جان کیمبل ته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ او د ملي دفاع او کورونو چارو وزارتونو مسؤلینو سره په ګډه په افغانستان کې د امنیت د تامین په خاطر د خدمتونو د قدرونې په موخه ستورې او له درجه عالی دولتي مډال ورکړ د افغانستان د قانون چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي د افغانستان د قانون چارو په وزارت کې د ترګري سره د مبارزې رئیس امرالله امان پرون مشهد ډاکټر ویل پراتلون کې په سرلی کې افغان ملي پولیس د ترګري پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري نوموړي همدارنګه هغه راپورونه بې بنیاد وبلل چې ګنې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د جنګي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته ګڼ کسان د پولیسو له لیکو وتلي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي دوی نه پوهیږي چې ولې افغان کډوالو ته له یونان څخه 100 روپۍ هیوادونو ته د وتلو اجازه نه ورکول کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري ویان دا وایي د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بالکان هیوادونه پړه پر یو بل اچوي نوموړی وایي اداره یې تر اوسه په دې نه ده خبره چې ولې یونان ته د رسېدلو افغانانو په مخ لارې تړلې او څوک د دې پرېکړې تر شا دي دا مهال په زرګونه غیر قانوني افغان کډوال چې تر یونان پورې رسېدلي او غواړي د مقدونیا له لارې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي په یونان کې ایسار دي د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره 13 شپه په 45 منټه له پاسه په 11 بجو رای ورکول پای ته ورسېدل او دا مهال په ګڼو مرکزونو کې د رایو شمیرل پیل شوي ټاکل شوی وه چې رای ورکول د مازدیګر په 6 بجو تمام شي خو دا وخت څو ځل وغځول شو چې چارواکي وجه د خلکو پراخ ګډون بولي. د فروری د 26 نیټې په انتخاباتو کې رای ورکوونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یوه مهمه شورا ده چې د هیواد مذهبي مشر د ټاکلو څارلو دنده لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د خپل رای د کارولو پر مهال خبریالانو ته وویل
دولت آراء مردم
را نوموړی وایي دولت د خلکو رایې ستر امانت ګڼي او د دې امانت د ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. زه د ایران ملت ته ډاډ ورکوم چې حکومت د کونو چارو وزارت څارونکي د نگهبان شورا او ټول امنیتي نظام هڅه کوي چې په بشپړه توګه قانوني او سالم انتخابات ترسره شي. په ایران کې 55 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. د کوسو پارلمان هاشم تاچی تا د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه رای ورکړي. تاچی دا مهال د کوسو د بنو چارو وزیر دی. د پارلمان په پورنۍ رای ورکونه کې هاشم تاچی یو او یا رای ترلاسه کړي. د کوسو د حکومت مخالف استازو په رای ورکولو کې ګډون نه کړی. او اخیری خبر د کرکټ، په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د شلوریزه ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده. ټاکل شوی د ټورنمنټ دغه څلورم میچ نن په ځایي وخت 9:30 بجې پیل شي. د پاکستان لوبډلې مشري شاهد خان افریدی او د هند هغې ایم ایس دونی کوي. تر اوسه پورې د پاکستان او هند ترمنځ شپږ شلوریزه میچونه شوي چې پکې هند 15 او پاکستان یو ګټلې. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
خبرونه مولا اسرار عالم مومن دا واوریدل. په سلام پښتونخوا کې د ځینو نورو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. یو نوی رپورټ وایي په پاکستان کې شاوخوا 2 کروڑ او 40 لک ماشومان له زده کړو محروم دي. د پاکستان فوج مشر جنرال لاهل شریف تیره ورځ په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب عملیاتو د دومې مرحلې شروع کولو اعلان وکړ، خو آیا لومړی پړاو کامیاب و؟
نور وزیرستان چې کوم هلته کې دي د دې بنیادي سهولتونو خیال ده اوسه چلی شي چې دا خلک مطمئن شي، نو اینه بعد دا وینم او دا به زه ومنم چې آپریشن ضرب عضب کامیاب دی.
افغان چارواکي د یوې امریکایي ورځپاڼې هغه رپورټ ردوي چې وایي په زرګونو افغان پولیسو نوکرۍ پرېښي دي.
دا زه مطلق ردوم، هیڅ ډول فرار موږ نه لرو او هیڅ ډول ستاسو پولیس موږ خالي نه ده. الحمدلله موږ ولید په دقیقې کې عملیات کړی ده، په هلمند کې هم د اوس په عملیات باندې بوخت یاسو.
په خبرونه کې په بنگلاديش کې روان د ایشیا کرکټ کپ ټورنمنت د لوبو حال در کوچ په کې پرون هند بنگلاديش ته ماتې ورکړه.
India won the first game of the Micromax Asia Cup T20.
Yoshmir no reportun laru la mashal redo sarousi. او سم د خبرونه د پایل رپورت لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل، یو رپورت وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 2 کروڑ او 40 لک داسې ماشومان دي چې هغه له تعلیمه محروم دي. په دې رپورت کې د مختلفو د پاکستان د 4 واړه صوبو حوالې هم ورکړل شوي دي، عدد شمار هم ورکړل شوي دي. داسې تفصیل یې څه دی؟ را سره د ټلیفون په لاین له اسلام آباد څخه خپل همکار ریاض مسخیل دی. ریاض خان تاسو ته هرکلی کوم، که مهرباني وکړي دا رپورټ چا جوړ کړی دی او کله خپور شوی او څه دي پکې؟
جی ډیر مننه عبدالحی کاکړ، څنګه چې تاسو ذکر وکړو دا یو غیر سرکاري اداره ده الف اعلان. دوی د خپلو سړنکارو کم چې د دې سره د کارګونکو یا نورې چې کوم غیر سرکاري ادارې دي او ورسره حکومتي ادارې د تعلیم چې کوم د وفاقي تعلیم او د ټیکنیکل یا د روزنې چې کوم ادارې دي، نو د هغې په مرسته باندې دوی دا یو رپورټ تیار کړی دی. تر مخه دې کې ویل شوي دي چې دا کم د 2000 لسم پین لسم کم تعلیمی صورتحال دے پا پاکستان کے دہاغے پا حوالے سردار رپورٹ تے دغا دوران وفاقی وزیران اور نور کسان ہم موجود دغا چکم دا رپورٹ پرانس سکے دا پا دغا دوران پدے کے ویلی شوی دی چھے یو خو دا حکومتی حلو زلو باوجود پکار دا چھے پا سکول کے معشومان زیاد نزیاد داخل شوی ہو او دا کم چھے دا سکول نبار معشومان دی باید چھے پدے کے کمی راغلو خو دا ہر سا باوجود دغا کے وقت پا وقت زیادے راغلے اضافہ شوی دا زیاد والے راغلے دی دا نوی رپورٹ چھے کم جاری شوی دی تر مخد اٹول نزیاد معشومان پا بلوچستان کی دا سکول نبار دی چھے دا غیش میرا اویا فیصد جوڑی گی بیا دغه شانتی د اویا فیصد په حساب سره کومګه کم چې دی ټولش میرا ورکړې دا نو هغه د 2 کروڑ او سلوي خلکو نه سیوا د حکومت د بلوچستان برخه جوړیږي اویا فیصد نو هغه هم تقریبا اتلس لکو ناغا زیاده دغه رنگ بیا چې کما د قبایلی سیمې دی فاټا نو هلته کې شپېته فیصد ماشومان د سکولونو نه بار دي سند کې بیا شپږ پنځوس دی کشمیر او گلګت بلتستان کې پنځوس فیصد پنجاب کې سلور سلویخ فیصد او خیبر پختونخوا کې شپږ دیرش فیصد ماشومان چې کوم دي هغه د سکولونو نه بار دي خو دا ټوله چې بیا کله مجموعی د ملک په سطح باندې موږ وګورو نو د ټول پاکستان په سطح باندې دا اووه سلویخ فیصد ماشومان جوړیږي چې هغه د ملک نه سکولونو نه بار دي سکولونو ته نه ځي. جی
یعنی په دې کې ځینې نور داسې یا وړاندیزونه سوي وي یا په بل حساب باندې د دې دا شمار راغلی وي ځکه رپورټ په ډېر غټ وي که تاسو وایاست هم مریدی پکی
رپورٹ خو ډیر وګت دی دا خو د سلو پاڼو نه زیات دی چې کم دنو رپورٹ جاری کړی دی په هغه کې مختلف بیا تجویزونه هغه کې چې کم د تعلیم محکمه دا یا وزارتونه دی یا د تعلیم سره تړلې نور چې کم ایجوکیشن ډسټرکټ ایجوکیشن آفیسر دی یا د هغه سره تړلې نور محکمې دي هغه خپل خپل تجویزونه ورکړي دي په دې کې مختلف قسمه د والدینو لپاره د سزاګانو خبره هم شته په دې کې بیا د والدینو لپاره د مراعات او هغه ته د ځینې اسانې د ماشومانو د پاره چونکه دغه زیات ماشومان داسې هم دي چې اغي دا نشي برداشت کولی اغي سره دوره پیسې نه چې اغي د ماشومانو سکولونو جامع کتابونه بسته فیسونه دغه نو په دغه لړکی هم بیا اغي د مختلف تجویزونه ورکړی شوې دي چې غني دا خرچه ټولو کم سرکاري سکول نه پغه کې حکومت دغه خرچه کوي خو ور سره د کتابونو د جامو پیسې به هم حکومت ورکړي بیا په دې کې داسې هم شوې دي چې مور او پلار لبا چونکه دغه ماشومان بهر کار کوي مزدوري کوي او اتیا سل روپے پنځوس روپے ورځ کور ته راوړي نو بیا داسې تجویزونه هم په دې کې راغلي دي چې ګنې دغه شانت یو طریقې سره به پیسې زر یا دوه زر یا پنځه زر روپے میاشت ماشوم په سر باندې به هغه مور او پلار له یاد هغې په بدل کې به نور د خوراکي سامان چې کوم دی نو هغه ورکړی کېږي چې دا شان دا ماشومان د دې جوګه شي چې دې سکولونو ته خپل مطلب د مور او پلار ولېږي خپل ماشومان سکولونو ته ولېږي بیا د دې سره سره چې کومې نورې وجې دي لکه د سکولونو ودانۍ نشته یا سکولونه په داسې ځایونو کې دي چې هغه لرې دي او هلته کې د ماشومانو تله راتله ګران دي نو دا مختلف قسمه تجویزونه راغلي دي او د دې مقصد دا دی چې ماشومان زیات نه زیات په سکولونو کې داخل کړي. جی
ډېره مننه ریاض خان تاسو ته تاسو په دې اړه باندې تفصیل راکړئ. د پاکستان د الف اعلان غیر سرکاري اداره ده او حکومت او نورو ادارو سره په ګډه یو رپورټ جوړ کړی چې وایي په پاکستان کې 2.4 کروڑ ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي.
د مشال رادیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم 11 بجو
د نړۍ رنگونه
په 1:30 بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټ د پاسه 2 بجو
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروې
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاوکم 10:00 بجو
تړون
په پاوکم 15 بجو
اوس یو بل رپورټ تر ازو د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې د وسوال وډلو پر ضد د شروع سوي ضربي اعظم عملیاتو د وروستي مرحلې اعلان وکړ. دا اپریشن لومړی مرحله شاوخوا 3 میاشتې دوام وکړ او په دې دوران کې له مختلفو سیمو په لکونو بېکوره خلک بېکوره کړل شو. د عملیاتو د پیل پر وخت فوج ویلي وو چې د ضربې اعظم مقصد شمالي وزیرستان له وسلوالو طالبانو پاکول دي. پوښتنه دا ده چې آیا فوج په لومړۍ مرحله کې ټاکل شوي هدفونه ترلاسه کړي او که څنګه. په دې اړه له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ درته وړاندې کوو. د کال 2014 د جون په میاشت کې شروع شوی عملیاتو په لومړی مرحله کې د وسوالو پر ضد کاروایی په میرانشاه او میرالی تحصیلونو متمرکز وه، خو د عملیاتو دغه تازه مرحله په د تخیل او شهوال تحصیلونو کې پیل شوې ده. پوښتنه دا ده، آیا لومړی مرحله کامیابه شوې چې فوج اوس دوم پړاو پیل کړ؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د فوج پخوانی چارواکی جنرال طلعت مسعود وایي چې په لومړۍ مرحله کې د وسلوالو پناه ځایونه له منځه وړل شوي دي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې لکله جنرال راحیل شریف راغلی دی، هغوی په ډیر هوډ سره او په دوامداره توګه یې عملیات جاری ساتلی دي. تاسو ولیدل هغه ډیر کامیاب دی، او دا ویلی سو چې هغه سیمې چې پکې د تحریک طالبان پاکستان، ازبک جنګیالیو او نورو وسلوالو ډلو پناه ځایونه وو، هغه یا تر ډیره حده پورې پاکې کړي دي.
شمالی وزیرستان ته د امریکا په ګډون د نړۍ زیاتره هیوادونو د ترګری د عصابي نظام نوم ورکړی وو چې پکې د حقانی نیټورک او القاعده په ګډون نور ځایی او بهرني جنګیالي میشتو. ځایی خلک وایي دغه وسوال به په بازارونو او نورو ولسي ځایونو کې په ښکاره ګرځېدل، خو خبریال سفتر داوړ چې کله دوه هفتې مخکې شاوخوا اووه کاله وروسته خپل پلرني وطن میرالی ته ستون سو، نو دی وایي هلته برعکس حالات ولیدل.
دا کې با طالبان ډېر زیات وو، خو اوس خو دا سچویشن دی چې قدم په قدم باندې چې د کم ځای مونږ جرګې ته لاړو، دا ورځ باندې سیکیورټي وه او مونږ ته اس کې سم طالب یا هغه په نظر نه دی راغلی. ډېر یاد پورې آخري مرحله چې کومه دی دا ختم شي، نو چې کله دا ختم شي دا خلک بیا واپس شي، هله به پته لګي چې اوسا طالب ورک شو که دا اپریشن فائده کې وشو، دا د وینا طالب لاړو ورک شو یا اوس هم بیا دی دلته. په دې چې اوس خو علاقې خالی دي، میرالی خالی دی، میرانشاه خالی دی، نو دا پته نه پکې لګي چې آیا دې نه پس په بیا طالب راځي که نه. بره
د عملیاتو پر مهال تر یو میلیون زیات کسان له کورونو وایستل سو چې اوس یې د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. البته په لکونو کسان اوس هم د بیکوري ژوند تیروي. د فاټا متاثرین کمیټې مشر ملک نثار علی خان وایي تر څو بې ځایه سوي خلک ستانه نسي، تر هغوی پورې ضرب عذب عملیاتو ته کامیابه نسي ویل کېدلای.
زمونږ چې د کومه علاقه ده هغه هلته کې چې زمونږ چې د چا خلاف د کوم یا طالبان نامه ورکوله یا دهشتګرد ده، نو هغې خلک اوس هلته کې نشته، خو البته هلته کې چې د کومو مطلب مقاصد چې د غوښتله قبایلو چې د کوم متاثرین دي، نو د هغې په آبادکاری کې د هغې په مطمئن کولو کې او د هغې تسله کولو کې حکومت پوره کامیاب شوی نه دی. البته دهشتګرد د هغې ځینه وتلی دي، خو دا پته نشته چې هغه اوس چېرته دي. نو مونږ خو غواړو چې د کوم خلک بې ځایه شوله او د نور وزیرستان چې کوم هلته کې دي د دې بنیادي سهولتونو خیال ده وساتلی شي چې دا خلک مطمئن شي، نو اینه بعد دا وینم او دا به زه ومنم چې اپریشن ضرب عذب کامیاب دی.
ځینې کارپوهان وایي د وسلوالو بنیادي ډانچه ختمول د ضرب عذب د پلان یوازینۍ برخه نه وه، بلکې د خلکو ستنول او هغوی ته هلته د ژوند بنیادي سهولتونه برابرول هم د پلان حصه وه. جنرال ریټایر طلعت مسعود وایي ولسي حکومت د خپلې برخې په کار کولو کې له سستۍ کار اخیستی دی، خو مرکزی حکومت بیا وایي چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټې جوړه کړې ده چې ډېر ژر به رپورټ مکمل کړي. او دارنګه د خیبر پښتونخوا نوی ګورنر ظفر اقبال جګړه چې له مسلم لیگ نون سره تعلق دی ویلي چې بې کوره کړل شوي خلک ستنول به د ده په لومړیتوبونو کې وي.
دا مشال ریډیو ده.
ډان رسپانی د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هغه بیان ته کتنه کړې چې د فوج مشر د اودي موده ختمېدو په اړه ورکړی. رسپانی لیکي د هیواد پخوانی ولسمشر د هغه بیان په اړه بحثونه شروع کړي چې ویلي دي د نومبر چې په نومبر کې د جنرال راحیل شریف ریټایر کېدل به د هیواد وګړي ناهیلي کړي، ځکه چې له نوموړي یې ډېر توقعات پیدا شوي دي. په مقاله کې بیا د خبریال حامد من له خولې ویل شوي دي چې آصف زرداری د خپلو بیانونو څخه د لاتعلقۍ اعلان کړی اظهار کړی. د مقالې مهم ټکی ملي احمد زاده وړاندې کړی.
ډان ورځپاڼې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د هغه بیان په اړه مقاله خپره کړې چې په خبره په نومبر میاشت کې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ریټایر کېدل به خلک ناامیده او مایوس کړي. ورځپاڼه لیکي له دوبۍ نه د نوموړي بیان تر خپرېدو وروسته په پاکستان کې تاوده بحثونه شروع شوي دي. زرداری په داسې حال کې د پوځ د مشر په حق کې بیان جاری کړی چې مخکې د جون په میاشت کې ویلي چې د پوځ مشر تر دریو کالو وي او سیاستوالان همیش پاتې وي. ورځپاڼه لیکي زرداری چې په کومه ورځ بیان ورکړی و په هماغه ورځ په پنجاب اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي خورم وټو یو قرارداد جمع کړی و چې پکې ویل شوي و که څه هم جنرال راحیل شریف په څرګند ډول د خپل کار موده له غځولو نه انکار کړي، نو بیا ولې په اسمبلی کې دا غوښتنې کېږي چې د نوموړي د عهدې موده دې وغځول شي؟ ورځپاڼه لیکي د یو پاکستاني خبریال حامد میر په خبره زرداری د خپل بیان په اړه خبر نه و او نه هم دا چې چا د هغه په استازیتوب بیان خپور کړ او په دویم وار یې پکې ترمیم هم وکړ. ورځپاڼه لیکي په موجوده حالاتو کې دا خبره واضح نه ده، خو د پیپلز ګوند ځینې غړي دریز لري چې دا بیان د پوځ خوشحالولو لپاره و. ورځپاڼه د پیپلز ګوند د یو ناڅرګند غړي له خولې لیکي دا خبره یقینا هغه چا کړې چې پخواني ولسمشر آصف علي زرداری ته ډېر نږدې و او له کوم باسره چارواکي سره په مشوره به خپور شوي وي چې د پارټۍ په امورو کنټرول لري. ډان ورځپاڼه په مقاله کې د پیپلز ګوند دغه سرچینې له خولې وایي چې په موجوده حالاتو کې یاد ګوند له اسټابلیشمنټ سره د ټکر په پوزیشن کې نه دی، ځکه چې د دې ګوند د بقا مسله هم ده او نه غواړي چې په غیر ضروري مقابله کې ځان ښکېل کړي. مقاله د دغه سرچینې له خولې زیاتوي چې په سیاست کې په سمه موقع سمې فیصلې کول پکار وي. د مثال په توګه د ایم کیو ایم ګوند پر ضد رینجرز واک عملیات وکړل، خو دغه ګوند په پوز د تنقیدونو نه ډډه وکړه.
ملیح مرزادا دا لومړی ځل دی چې له پاکستان څخه یو دستاویزي فلم جوړونکی د آسکر جایزې ته کاندیده شوی ده. شرمین عبید چنائی خپل دستاوی فلم د ناموسی وژنې په اړه جوړ کړی دی. د دې فلم نوم په سند کې د انجلۍ د بخښنې بایه ده. شرمین عبید چنائی له مشال لیډو سره خبرې کړي چې تفصیل یې له ملالۍ بشیراو.
د پاکستان مستند فلم جوړونکی شرمین عبید چنائی خپل نوی فلم د ناموسی وژنو په اړه جوړ کړی دی چې اوس د اسکار جایزې ته کاندید شوی. دغه فلم یوې بلې جایزې اکاډمي اوارډ ته هم کاندید دی. د 28 کلنی شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه جوړ شوی و او په 2012 کال کې د مستند فلمونو تر ټولو غوره فلم جایزه ترلاسه کړه. د شرمین نوی فلم په سند کې انجلۍ د بخښنې بایه د سبا قیصر نومي انجلۍ په اړه دی چې په پنجاب ایالت کې اوسي. پلار یې سبا له هغه وروسته چې د خپلې خوښې واده یې وکړ په سر کې په ډزو وویشتله. له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن شرمین عبید چنائی وویل چې د سبا کیسه یې په یوه ورځپاڼه کې لوستلې وه. دی غوښتل د سبا کیسه له نړۍ سره شریکه کړي. شرمین وایي د سبا یوازینۍ تېروتنه مینه وه او دی وروسته خپل پلار وبخښئ، ځکه چې د کلي د مشرانو لخوا تر فشار لاندې سوه. شرمین وایي چې د دې فلم له لارې غواړي وښیي چې په دغه ټولنه کې ښځې څومره د تنګ نظرۍ او سړي سالارۍ تر فشار لاندې دي. شرمین وایي چې له هغه وروسته چې د سبا پلار د پولیسو لخوا ونیول سو، دې ورسره په زندان کې ولیدل. د دې په وینا د سبا پلار پر خپلو کړو هیڅ پښیماني نه ښودله او له ډېره نفرته ډکې خبرې یې کولې. د بیا هم ویل چې دا د ده دنده وه چې خپله کورنۍ وژغوري او خپله لور په خپل لاس ووژني. د فکر کاوه چې لور یې د خپلې خوښې په واده کولو سره خپله کورنۍ بدنامه کړه، نو ځکه د هغې وژل یې توجیه کول. شرمین وایي چې د سبا له پلار سره تر خبرو وروسته دا حیرانه سوه چې ښځې څومره محدود انتخابونه لري او د ښځو ژوند څومره د نورو د پرېکړو له کبله اغېزمن کېږي. شرمین وایي هر کال ښځې د ناموس په نامه وژل کېږي. د دې په وینا ډېری کسان داسې فکر لري چې ناموسي وژنې د کورنیو له مسایلو څخه دي، نو ځکه باید په ټولنه کې پرې بحث ونسي. شرمین وایي چې دا بیرحمانه قتلونه د دود او مذهب په نامه پټیږي. دا وایي چې د ناموسي وژنې کیسه یې ځکه په خپل فلم کې راخیستې چې د هیواد پر کچه د دې ستونزې په اړه خبرې پیل سي او د ښځو د ژغورلو نوي قوانین غوره سي. دا وایي چې له هغه وروسته چې د دې فلم جوړ او نندارې ته وړاندې سو، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خپل ټیم ته وویل چې د ناموسي وژنو په اړه د قوانینو لایحه له سره وکاږي تر څو سرغړونکو ته سزا ورکړل سي او قربانیان وژغورل سي.
داوا ملالی بشیر او سم د کرکټ په اړه رپورت. په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د ایشیا کپ کرکټ ټورنمنت روان دی. په دې ټورنمنت کې تر اوسه پورې 3 لوبې شوي. په دې ټورنمنت کې د پاکستان کرکټ لوبډله خپل لومړی مقابله نن د هند پر ست کوي. د ایشیا کپ کرکټ تر اوسه پورې د 100 مقابلو تفصیل له ګلایا ساورو.
د پاکستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا او متحده عرب اماراتو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د شل اوریزه ټورنمنت ایشیا کپ په ډاکا کې روان دی. دا ایشیا کپ لوبی دا مارچ شپږمې نیټې پورې دوام لري. د دې وروسته به د شل اوریزه نړیوال کپ مقابلې د مارچ په اتمه نیټه په هند کې شروع کیږي چې د اپریل درېمې نیټې پورې به دوام ولري. د ایشیا کپ مقابلې چې دا مهال په ډاکا کې روانې دي په لومړۍ لوبه کې هند لوبډلې کوربه بنگلادیش ته په 50 رنزونو ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې هند په لومړۍ بیټنګ کې 168 رنزونه جوړ کړي ول چې په جواب کې بنگلادیش په مقرره شل اوورونو کې د 2 وکټو په زیان 121 رنزونه جوړ کړل.
And that's it. India won the first game of the Micromax Asia Cup T20 by 45 runs.
د ایشیا کپ په دویم لوبه کې سریلانکا لوبډلې متحده عرب اماراتو ته په 14 رنزونو ماتې ورکړه. متحده عرب اماراتو لوبډلې د سریلانکا 109 رنزونو په جواب کې 115 رنزونه جوړ کړل.
This time straight to the man again, so Sri Lanka opened their Asia Cup defense with a victory over UAE, winning by 14 runs.
د متحده عرب اماراتو لوبډلې په کوالیفاینګ راوند کې افغانستان، عمان او هانګ کانګ ته ماتې ورکړې وه او په دې ټورنمنټ کې ځان لا ځای جوړ کړی و. په ایشیا کپ کې درې مولوبه نن د بنگلادیش او متحده عرب اماراتو ترمنځ کیږي. په ایشیا کپ کې پاکستان به خپل لومړی لوبه نن د هند پر ضد کوي. دا لوبه به د پاکستان پر وخت ماخام 6:30 بجې شروع کیږي. په دې ټورنمنټ کې به پاکستان متحده عرب اماراتو پر ضد د فروری په 9مه، بنگلادیش سره د مارچ په 2مه او سریلانکا سره به د مارچ په 4مه نیټه مقابله کوي. ایشیا کپ مقابلې هر 2 کاله پسته کیږي چې په 1974 کال کې شروع شوې وي. د هند او سریلانکا لوبډلو دواړو 15 ځله د ایشیا کپ ګټلې دي. پاکستان 2 واری د ایشیا کپ په خپل نوم کړي. د دې ترڅنګ د شل اوریز نړیوال کپ به د مارچ په 8مه نیټه په هند کې شروع کیږي. په دې ورلد کپ کې 14 لوبډلې برخه اخلي چې پکې به 15 دیش مقابلې ترسره کیږي.
د ایشیا کپ کرکټ ټورنمنټ په اړه مو د ګلایا تفصیلي رپورټ اوریدلی. او اوس هم په سلام پښتونخوا کې د هارون بچا په غږ کې دا سندره اورو.
پڑ پڑ میں وجو لمن زلاڑو گلاب میں او زتا نرجے دما تب خلا شغلا سترگو کے ساتھ لا زد زلوم پتیارا پات کے دما آئینے باراتا ہم حیرانے یو تصویر جوڑے دما رانے دما لے بنتو میں بس ہم دگا وہ سودا چہر چانبا پزان کے پٹے د راشق نیزل تیسان رسی یا راشق نیزل تیسان رسی بوردہ سڑے ترسبا نرسی نرسی بوردہ سڑے ترسبا نرسی یا راشق نیزل تیسان رسی
هلتل تیارو سر په جنگ یم چرته چې دل مرهم رڼا
هارون بچا پښه کوم سندره واوري دا نه نیمه بجې شوي اسرار عالم مومن به د خبرونو لنډې وړاندې کړي
پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې شاوخوا 40 میلیونه ماشومان چې 2 کروڑه 40 لک جوړیږي ل تعلیم بے برخی دی دا خبره په پاکستان کې د تعلیم پړه پرون په یو خبر شوی کلنی ریپورت کې مختره غلی په دې راپور کې ویل شوی د څکم شپې ته میلیونو ماشومان څخه چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دی او 40% یې له تعلیم بے برخی دی په خبر پښتونخوا کې دوه نور ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي چې ورسره په دې صوبه کې سږ کال د پولیو کیسونو شمیره دریو ته رسیدلې او همداراز له دې سره په ټول پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمیره 15 ته رسیدلې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ته ستوري او لوړ درجه لی دولتي مډال ورکړ د افغان ولسمشر د دفتر لخوا په روم په خبرشوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا جان کیمبل د مخکې په دغه مراسمو کې چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکي او د غوث ماموریت یو شمېر چارواکي هم موجود وو پارک کې ترسره شول د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیره شپه په 45 منټه لپاسه په 11 بجو رای ورکول پای ته ورسېدل او دا مهال په ګڼو مرکزونو کې د رایو شمیرل پیل شوي د کوسوو پارلمان هاشم تاچی تا د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه رای ورکړي د پارلمان په پورنیو رای ورکونه کې هاشم تاچی یو او یا رای ترلاسه کړي او په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د شلوریزه ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده
اسرار عالم مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړل د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کړې ده
نن جنگ روس پنه خپل ادریه کې وای وفاقي حکومت د کم آمدنی والو خلکو د وړیا علاج لپاره د کامی صحت پروګرام تر د آزاد کشمیر غزولې دي کوم چې یو ښه اقدام دی او هیله ده چې دا په پاکستان نورو علاقو ته هم وغزول شي د ادارې په وینا چې بلبلو د پاکستان په ځینو علاقو کې اوس هم یو شمیر خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند تیروي او د هغوی سره د علاج سچې د خوراک پیسې هم نشته او دا شان هر کال په پاکستان کې 40,000 پورې ښځې د سینې کینسر د لاسمری او د پاکستان په کلیوالو سیمو کې دا رنز ډیر زیات دی او دا رنگ نور خطرناک رنزونه هم د خار په نسبت په کلیوالو سیمو کې ډیر زیات دی دریا اخري کې لیکي په کار د چې حکومت د خاريو سیمو سره سره د صحت دا پروګرام تر کلیوالو سیمو پورې هم ورسوي ځکه چې زیات حق د دغه خلکو دی چې هغوی د علاج د جدید اسانونه محروم دي او د یو ملک وګړي ته د علاج تعلیم او نوري اسانې ورکول د ریاست ذمہواری ده نو پکار دی چې حکومت دا خپل ذمہواری په خشان سره تا ورسوي د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادریه کې وایي چې 13 ورځ د وفاق او خیبر پښتونخوا د حکومت ترمنځ د بجلی په خالص منافع او توانای لړکی یو مفاهمتي یاداخ لاسلیک شو چې تر مخه به وفاق خیبر پښتونخوا ته 4 کالو کې د بجلی خالص منافع لړکی او 10 روپۍ ورکوي دا راز به خیبر پښتونخوا ته د بجلی پیدا کولو لپاره د ګیس یو خاص برخه هم دریه مخکلی کې چې د مفاهمتي یاداش په وخت د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک ترڅنګ ځین نور وفاقي او صوبایي وزیران هم موجود وو د اوږدې مودې راهیسې د صوبایي حکومت د کوششونو باوجود مرکزی حکومت صوبې ته د بجلی خالص منافع او نور حقونه نه ورکول خو په شوي لوزنامه صوبایي او مرکزی حکومت دواړه د ستاینې وړ دي دریه اخري کې وایي چې اوس د لوزنامې وروسته باید چې صوبایي حکومت هم خپل ټوله توجه د ترقیاتي کارونو سره سره د صوبې تعمیر او ترقۍ او د ولس خوشحالۍ او د ترهګرۍ مخنیوي اړخته واړوي او دا لوزنامه ښایي چې مرکزی حکومت هم د مفاهمت په پالیسۍ روان دی ځکه چې د مرکز او صوبو ترمنځ اختلافات د ملکی وحدت لپاره ښه خبره نه ده
مطبوعات
اسوسیئیټډ پریس خبري اژانس په یو لیکنه کې کښلي چې د آسکر په نامه جایزه ګټونکي پاکستانی اوس هیله لري چې تر هغه به لویه جایزه وګټي. بل پلو اکانومست مجلې بیا په یو مقاله کې په ایران کې انتخاباتو ته کتنه کړې. د مقاله لیک په ایران کې سخت دریځي له اصلاحات غواړي. پوروال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
اسوسیئیټډ پریس خبري اژانس لیکي شیرمن عبید چنای څلور کال وړاندې د پاکستان لپاره د لومړي آسکر جایزې په ګټلو یو تاریخ رقم کړو. دا اژانس په لیکنه شیرمن عبید چنای یو ځل بیا هیله لري چې دا ځل به تر هغه لا هم په هالیوډ کې لوی جایزه وګټي. اژانس زیاتوي چې شیرمن عبید دا ځل د یو داسي نجلۍ په اړه فلم جوړوي چې خپل کورنۍ پر څهره په مرمۍ وشتلې وه. دا اژانس په لیکنه د اسکر لپاره د نورو نوماندانو پرتلا د شرمین کار ځکه ګران دی چې دا غواړي د غیرت په نامه د وژنو مخه ونیسي. شرمین عبید اژانس ته ویلي چې په پاکستان کې هر کال تر زر زیاتې میرمنې له دې کبله د غیرت په نامه وژل کیږي چې خپلوان یې وایي دوی ته یې شرم اړولی وو. اژانس د شرمین د نوي فلم یادونه کوي او لیکي چې په دې فلم کې کورنۍ د سبا په نامه نجلۍ د غیرت په نامه ډبوي وژنې او بیا یې مړی په یو سیند کې غورځوي. دا جانس په لیکنه خو هغه مري نه بلکې له اوبو راخیزي پولیسو ته ځي او بیا له هغه وروسته روغتون ته وړل کیږي. اسوسیئیټډ پریس خبري اژانس لیکي په پا پاکستانی قانون کې داسې نیمګړتیاوې شته چې که د غیرت په نامه وژونکي د وژل سوې میرمنې د کورنۍ لخوا وبخښل سي نو هغوی خوشې کړل سي. بل پلو اکانومیست مجلې بیا په یو مقاله کې په ایران کې انتخاباتو ته کتنه کړې ده. مقاله لیکي چې په ایران کې سخت دریځ لا هم اصلاحات غواړي. مجلې لیکي د 2012 کال په پارلماني ټاکنو کې تر ټولو شي اړخي پایداري ګوند د مشهد ټولې 15 چوکۍ ګټلې وې. له هغه وروسته یاد ګوند په ځایي ټاکنو کې زیاتره چوکۍ وګټلې او اصلاحات غوښتونکو ته یې کلکه ماتې ورکړه. خو د اکانومیست په لیکنه د نړیوال اټومي تړون تر لاسلیک کېدو او نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته اصلاحات غوښتونکو یو ځل بیا د خلکو پام ځانته ور اړولی دی. مجله زیاتوي چې دوی له مشهده تر تهرانه د اورګاډي داسې پټلۍ غواړي چې 900 کیلومتره اوږده ده او همداسې د مشهد لپاره د لویو سړکونو غوښتنه کوي. د مشهد یو کاروباري کس مجلې ته ویلي چې دوی غواړي د هغو خلکو مخه ونیسي کوم چې د ده په وینا د لویدیځ ضد دي او هلته د پانګونې مخالفت کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ایران په اړه ریپورت لرو. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیره شپه په 11:15 رای ورکول پای ته ورسېدل. ټاکل شوی چې رای ورکول د مازدیګر په 6:00 ختم شوی وای خو دا وخت څو ځل تمدید شو چې چارواکي علت د خلکو پراخ ګډون ګوري. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي حکومت به د خلکو د رایو امانتداري وساتي. په دې اړه تفصیل اجمل انداورو.
د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وایي د رای ورکولو په یو شمیر مرکزونو کې رای شمیر نه پیل شوی. د فبروري د 26 نیټې په دې انتخاباتو کې رای ورکونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یو مهمه شورا ده چې د دې هیواد مذهبي مشر د ټاکلو او څارلو دنده لري. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د خپل رای د کارولو پر مهال خبريالانو ته وویل چې دولت د خلکو رای ستر امانت کنی
و برای حراست از این امانت.
ښاغلی روحاني وایي دولت د دې امانت د ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. زه د ایران ملت ته ډاډ ورکوم چې دولت د کورنیو چارو وزارت همدارنګه اجرایی هیئتونه څارونکي د نگهبان شورا او ټول نظام هڅه کوي چې په بشپړه توګه قانوني او سالم انتخابات ترسره شي
امروز برقرار کنند.
ریپورټونه وایي په ایران کې د اپوزیسیون مهم شخصیت میر حسین موسوی د نوموړي میرمن زهرا رهنورد او همدارنګه بل اصلاح غوښتونکي ملا مهدي کروبي چې د 2018 میلادي کال د فبروري د میاشتې راهیسې په کور کې نظربندي د رای ورکولو د ګرځنده مرکزونو غوښتنه کړې وه څو خپلې رایې وکارولی شي. دا درې کسان له هغه وخته په کورونو کې تر څارنې لاندې دي کله چې په 2018 میلادي کال کې د ایران د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پر بیا انتخابېدو پرله پسې اعتراضونه وکړل او د بشري حقونو د سرغړاویو مسلې راپورته کړې. د کلمه په نوم د اپوزیسیون وی پاڼې چې مساوي ته نږدې د وایي دوی نشي کولای چې د مساوي او د نوموړي د میرمن رهنورد رای ورکول تایید کړي. د کروبی زوی تقی کروبی هم ویلي څومره چې دته معلومات دي پلار یې د تیر شپې تر 9 بجو د رای ورکولو فرصت نه و موندلی. تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې انتخاباتو کې به د ایران اصلاح غوښتونکي او که محافظه کاران برلاسي شي، خو په ایران کې له لسیزو راهیسې هغه خلک چې اصلاح پلوی ذهنیت لري د انتخاباتو پر مهال په دې فکر وي چې آیا په داسې یو انتخاباتو کې ګډون وکړي چې د دوی د خوښې کاندیدان پکې د سختو انتخاباتي څیړنو او شرایطو په ترڅ کې له درېدو ایستل شوي دي. خو سره له دې هم دې انتخاباتو ته د ولسمشر حسن روحاني د هغه بریا په اړه د یوې ټول پوښتنې په نظر کتل کیږي چې نوموړی د لویدیځ سره د دې هیواد د اتومي پروګرام پر سر لانجه کې ترلاسه کړه. په جولای میاشت کې د نړۍ شپږو سترو هیوادونو سره د شوي تړون له مخې ایران خپل اتومي پروګرام محدودول او په بدل کې لویدیځ پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لرې کول ومنل. د ایران د نگهبان شورا چې د انتخاباتو څارنه کوي د 2000 کاندیدانو څخه چې ځانونه یې راجستر کړي و یوازې په 340 په انتخاباتو کې د کاندیدو لپاره تایید کړي. اصلاح غوښتونکي وایي د سختې څیړنې دې پروسې د دوی د یو شمیر مخکښو څیرو مخه ونیوله چې په انتخاباتو کې کاندید شي. په ایران کې 55 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د رای ورکولو 350 مرکزونه جوړ شوي وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د شنبې د ورځې په پای کې به د انتخاباتو نتیجې په ډاګه شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
وال سټریټ جرنال په دې پردې اړه لیکنه خبره کړې چې څرنګه تیونس هیواد د داعش ډلې لپاره د وسوالو پر سرچینه بدل سو، ځکه چې په زرګونو تیونسي وګړي شام او عراق ته د داعش ډلې د مرستې لپاره تللي دي. د دې لیکنې ځینې مهمې برخې له اسرار علم مومند اورو.
ورسپانه وال سټریټ جرنال لیکي جمهوري هیواد تیونس چې دار پاڅون زنګو ده لوړه تعلیمي کچه لري او سیمه ییز پرمختللی اقتصادي ملک دی، خو د دې باوجود یې شاوخوا 5000 وګړي په شام او عراق کې له داعش ډلې سره ملګري شوي دي او 15000 نور هغه له بهر تګه منع کړل شوي چې پرې له داعش سره د ملګري کېدو شک وو. له داعش سره ملګري شوي زیاتره کسان د مزدور کار طبقې سره تعلق لري، خو یو شمیر یې د مالداره کورنیو بچي هم دي. 19 کلن احمد امین چې د انجینیرینګ څانګې زده کوونکی دی وایي د ده یو ملګری چې له مالدار کورنۍ سره یې تعلق لرلو داعش سره ملګری شو. نوموړی زیاتوي د ده د سبق ملګری او یو بل تن چې وچه میوه به یې خرڅوله هم داعش سره ملګري شول چې وروسته بیا په جګړه کې وژل شول. احمد وایي د دوی په گاونډ کې یو شمیر خلک پر دې عقیده دي چې دغه ځوانان نه پوهېدل او په دوکه کې د مرګ خولې لاړل. لیبیا چې د داعش مرکز ګڼل کیږي هلته هم د تیونسي وګړو شمیره مخ په زیاتېدو ده. همداراز څو ورځې وړاندې د حلب ښار په غرب کې د داعش پر یو مرکز هوایي بمبار کې 50 مشکوکه وسلوال ووژل شول چې ډېرې پکې د تیونس وګړي وو. د بشري حقوقو فعال منصب مرزوکوي چې د کال 2011 نه تر د 2016 پورې د جمهوري تیونس ولسمشر پاتې شوی وایي اداره پاڅون بنسټ ایښودونکي ځوانان دا وخت له مایوسۍ سره مخ دي، ځکه چې دې ځوانانو غوښتل په هیواد دننه د کرپشن مخه ونیول شي خو داسې ونه شو. نوموړی وایي یوازې تعلیم یافته بېروزګاره ځوانان نه بلکې روزګار لرونکي کسان هم له داعش سره ملګري کیږي. منصف وایي مسله یوازې اقتصادي نه بلکې نظریاتي هم ده. د په خبره داره پاڅون راوستونکي یو شمیر ځوانان چې د یو جمهوري تیونس خوب یې لیدلی وو دا مهال له داعش ډلې سره ملګري کیږي. سرنوال رفیق آکی چې د عراق او شام له جګړې د راغلو سلګونو ځوانانو کیس مخې ته وړي وایي په تیونس کې هم د پخوا په څیر حالات دي. اوس هم پولیس بغیر له څه وجې یو تن په لار کې ودروي او پړق ترې وباسي. په تیونس کې د پاڅون تر راتلو وروسته په جیلونو کې قید وسلوال خوشې کړل شول او جلاوطنه خلکو ته هم اجازت ورکړل شو چې خپل هیواد ته راتلی شي. او په لومبیو کې حکومت اهم هڅه وکړه چې سختدریزه ډلې په سیاست ورګډې کړي، خو ځینې انتقاد کوونکي بیا په حکومت تور لګوي چې سختدریزۍ ته لمن وهونکو لپاره په زړه کې نرمه ګوشه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ملګری ملتونه وایي په یونان کې د ایسارو افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو پړه د سیمې اروپایي هیوادونو پورې یو بلا چوي. بلخوا اوس هم په زرګونو افغان کډوال په یونان کې ایسار دي او نسي کولای چې د مقدونیا او سربیا له لارې نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق، شام او ځینو نورو هیوادونو کډوالو ته اجازه ورکول کېږي چې د بالکان له لارې ووځي. اجملانت په دې اړه رپورټ راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری ویاند ملي سا فلیمنګ وایي د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بالکان هیوادونه پر یو بل ملامتي اچوي. نوموړي وایي ادارې تر اوسه په دې نه ده خبره چې ولې یونان ته د رسېدلو افغانانو په مخ لارې تړلي او څوک د دې پرېکړې تر شا دي. دا مهال په زرګونو خیر قانوني افغان کډوال چې تر یونان پورې رسېدلي او غواړي د مقتونیا له لارې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي په یونان کې ایسار دي. افغان کډوال په خیر قانوني لارو له ترکیې څخه په سمندر کې یونان ته وړي او له یونان څخه د وتلو په لومړي پړاو کې باید له مقدونیا تیر شي. مقدونیایي چارواکي وایي د افغانانو په وړاندې خپلې پولې ځکه تړلې چې سربیا اجازه نه ورکوي چې د مقدونیا څخه افغانان ورواوړي. سربیا وایي دوی د افغان کډوالو د مخې د ډب کولو پریکړه وروسته لاغې وکړه چې له خپلو دوو ګاونډیو سلووینیا او اتریش سره یې خبرې کړې. دا دواړه هیوادونه له سربیا سره پولې لري او له سربیا څخه کډوال دې هیوادونو ته ورسي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سلووینیا او اتریش د چارواکو له خولې وایي د دوی پولې د ټولو هیوادونو د هغه ادباو لپاره چې د پناه غوښتنې په لټه دي پرانیستي. دوی وایي له هیڅ هیواد څخه یې غوښتنه نه ده کړې چې د افغانانو د ورتګ مخه دې ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو لوړ پوړي چارواکي زید راد الحسین ویلي دي چې د بالکان د هیوادونو لمنځه په تیر شوې مزکنۍ لاره د افغان کډوالو د پشا تمبولو او شړلو یو زنځیر جوړ دی. تر موړي په وینا د محل هغه افغانان چې د یونان او مقدونیا ترمنځ سار دي په ډیر ناوړه شرایطو کې دي. په یونان کې چې لا د مخه پکې کډوال په ناوړه شرایطو کې و د ګوندیو هیوادونو نویو اقداماتو پکې د افغان کډوالو وضعیت له بده بدتر کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل ریپورت کې په یونان کې د ایسارو افغان کډوالو شکایتونه راخستې وای په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو پر مخ د پولو د تړلو پړه پر یو بل چوي. په یونان کې د افغان کډوالو شمیر په زیاتېدو او د غلطه بشري وضعیت په خرابېدو دی. د سربیا د کار وزیر الکساندر وولن وای د هغه اصولو پر بنسټ چې اتریش او سلووینیا ټاکلي هر څوک د دوی له پولو اوښتلی شي. نوموړي ویلي سربیا پرته له دې چې د کډوالو په لاره کې د پرتو هیوادونو سره مشوره وکړي خپل دا پریکړه نه ده کړې. خو د سلووینیا د کورنیو چارو وزارت ویاندې ویسنا ډرول بیا د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د حکومت د پالیسۍ له مخې د هر هیواد ته به اجازه ورکول کیږي چې د دوی له پولو واوړي او په جرمني او اتریش کې د پناه غوښتنه وکړي. د اتریش د کورنیو چارو وزارت ویاند هم ویلي چې هیواد د ټولو پناه غوښتونکو لپاره پولې پرانیستي خو زیاته کړې په خپل جنوبي پوله د ورځې له اتیا کډوالو زیات نشي منلی.
اجمل آن دوا وسم راځي د نغمې پر ډر کې وسندر واورو.
چی پسند
نغمې په غږ کې سندر واورېده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندي د افغان پولیسو له لیکو څخه په ګڼ شمېر کې پولیس وتلي دي. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د محاربوي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته د افغان پولیسو له لیکو په زرګونو سرتېري وتلي دي. اجملاند رپورټ لري.
د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویل شوي چې په تیر کال کې تر شپږ دېرش زرو زیات کسان د افغان پولیسو له لیکو وتلي. په رپورټ کې ویل شوي دا شمېر د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په یو پټ رپورټ کې چې تمویلونکو ادارو ته یې استولی یاد شوی. وال سټریټ جرنال په دې اړه وایي وروسته له هغې چې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو امنیتي مسولیت افغان لوري ته وسپاره او خپله له جنګي ماموریت ته ووتل، په زرګونو افغان پولیس په داسې حال کې له خپلې دندې لاس اخلي چې د مشرتابه له کمزورۍ او د طالب وسلوالو د بریدونو له زیاتېدو سره مخ دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا خبره نه مني. د کورنیو چارو په وزارت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د ادارې رئیس امرالله امان ازادي راډیو ته وویل د پولیسو لیکې نه یوازې دا چې تش شوي نه دي بلکې لا هم پیاوړي شوي دي.
مونږ له اصل تشکیل نه ماته اضافه تشکیل لرو، ولې دغه سره تانی چې یا اطاعت چې پخشیږي چې ګویا فرار سوی ده، دا زه مطلق ردومه. هیڅ نوه فرار مونږ نه لرو او هیڅ نوه سټاف د پولیسو مونږ خالي نه ده. الحمدلله مونږ ولیدو، بعدله مونږ ولیدو په مشرقي کې عملیات کړی ده، په هلمند کې هم د اوس په عملیات باندې بوخت یاستو چې جدي عملیات مونږ مخکې وته لرو. او په هلمند کې مونږ ډېره غټه قوه همدغه ریزرو قوه هم چې درلوده هغه هم ورته لېږلې ده.
ښاغلي امان زیاته کړه د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د لیکو د لا پیاوړتیا لپاره په هڅو بوخت دی. د کورنیو چارو وزارت یو بل چارواکي بیا ازادي راډیو ته وویل چې خایي د سیمه ییزو پولیسو ځینې سرتېرو خپلې لیکې خوشي کړې وي. د کورنیو چارو وزارت کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ریاست اپراتیفي مرستیال نجیب امان ازادۍ راډیو ته وویل چې دې کسانو لخوا د پولیسو د لیکو پرېښودل بېلابېل عوامل لري.
کلمه فرار را باید با توجه به اوضاع در افغانستان تعریف
بکنیم. نجیب امان وایی د پولیسو لیکو څخه د تیښتې کلمه باید د افغانستان وضعیت ته په پام تعریف کړو، په دې معنی چې احتمالا یو کم شمیر کسان د سیمه ییزو پولیسو له لیکو وتلي چې خپل عوامل لري. د خپل پرسونل ایستل لرو چې له افغان دولت سره د کړې ژمنې پر اساس له درې کاله دندې وروسته افتخاري سند یا ترخیص ترلاسه کوي. مثلا د قرارداد موده یې تمامیږي یا له یوې سیمې بلې ته بدلیږي. په یوه امن سیمه کې یو پروګرام پای ته رسیږي او یا د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ د یوې سیمې د سیمه ییزو پولیسو دنده پای مومي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا دا مهال یو سلو درې پنځوس زره کسیز د پولیسو ځواک لري. د کورنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې رئیس امرالله امان وایي د پولیسو په لیکو کې د سرتېرو له کمی سره نه دي مخ، بلکې پر مختللو وسلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري چې باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. په 2014 میلادي کال کې چې ډېر بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووتل، افغان امنیتي ځواکونو په خپل هیواد کې د امنیت د ټینګښت بشپړ مسولیت پر غاړه واخیست. وال سټریټ جرنال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان پولیسو په مرکز شوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دې وزارت په وینا یوازې د سږ کال جنورۍ په میاشت کې د افغان پولیسو شاوخوا 200 سرتېري وژل شوي دي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا، چون سخت سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دوه بجې له احمد شاه اعظمي سره.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. د خبرونې خبري برخه پای ته ورسېدله او سم راځو د راشد خان پر وخت سندره اورو. سلام پښتونخوا خبرونه به پای ته ورسېږي په بل غړي کې بیا له تاسو سره.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان
اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لید سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلید سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڈولی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے نئی غریبی سگرانا گل تا سرا زمانی ناسڑا مندر کی غریبی سگرانا گل تا سرا زمانی ناسڑا تیرا وہ باپ جنگڑوں کی گزرا سلم تا سرا بندی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغواڑا دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے